مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړی. تاسو ته د نه ساته خبرونو په اخی غړی کې هرکلی وایم. په روانه یو ساته خبرونه کې د پاکستان سیاست، په چارسده کې د ایوی ماشومې وژنې، خیبر پختونخوا کې د اوړو کموالی او افغان سولې په اړه په راپورونو سربیره یو شمیر سیمهیز او نړیوال راپورونه لرو. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
سره مشهده مسلمانانو رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم نه بلکې د هغه واکمنون کې دي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په چودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم نه بلکې د هغه واکمنون کې دي. نوموړي پرون لندن د ګوند سیاستوالانو ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلې واکمن شوی دی او دا چې د حکومت تر نسکورولو پورې به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. اپوزیشن ګوندونه له تېرو څو د پاسه دوو کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلې تور پورې کوي او داوه کوي چې پوځي ادارې عمران خان واکمن کړی دی خو پوځ وایي په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. حکومت د نواز شریف د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په چودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. د سیمې انتظامی چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار د شړنګوې سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دا د ماینونو پاکولو ډله وه چې ځمکني ماین ورباندې چاودېدلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. بلخوازی ولس وایي چې دغلته د تشدد په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر جمال مالیار وایي سیمې ته ستانه شوي مسجد د بریدونو لټون د عملیاتو او ګرزبندیز له کبله د ستونزو او بې باورۍ سره مخ شوي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر پرون په پنډه کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې یوه تاریخي موقع ده چې باید ځای نشي. په بیان کې راغلی چې امریکایي او پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې تر موافقې وروسته د اسلام آباد او کابل د اړیکو پر کاري پلان هم خبرې وکړي خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان د فوج د اړیکو دفتر ISPR پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې باجو او خلیلزاد د سیمې پر سولې او ثبات او د افغانستان د سولې په بهیر کې په پرمختګونو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د اعلان نن په ناروې کې د نوبل د کمیټې مشر بیرټ ریس اندرسن کړی دی. کمیټې ویلي چې د کورونا وبا په نړۍ کې لوګه لا ډېره کړې ده او باید حکومتونه د ورلد فوډ پروګرام او نورو مرستندوی ادارو سره د لوګي ختمولو لپاره اړینه مالی مرسته وکړي. د خوراک د نړیوال ادارې ویان په اعلان د خپل خوشحالۍ څرګندونه کړې او دای د ویار شیبا بلل ده. او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوب وایي د واک د تشې پوره کولو په موخه د نوې کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی. نوموړي نن په بیان کې زیاته کړې ده چې کله په قرغیزستان کې قانوني انتظامی چارواکي وګمرل شي او هیواد د قانون په لار روان شي نو د ولسمشرۍ دندې پرېښودو ته تیار دی. دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې په قرغیزستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ د لانجمنو پارلماني انتخاباتو په سر له قهرجنو مظاهرو وروسته خبرې روانې دي. په قرغیزستان کې ناکراری هغه وخت پیل شوه چې په انتخاباتو کې د بدعنوانۍ تورونه پورې شو. په انتخاباتو کې حکومت پلوه ګوندونو بری ترلاسه کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې درته شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلی د پاکستان د اقتصاد خرابوالی پړه په عمران خان نه بلکې په واک کې د هغه پر راوستونکو اچول پکار دی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلی د پاکستان د اقتصاد خرابوالی پړه په عمران خان نه بلکې په واک کې د هغه پر راوستونکو اچول پکار دی.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي په چارسده کې د 2.5 کلنې ماشومې وژنې په تور 8 مشکوک کسان نیولي. د وجل شوی زینب د تر خزه وای له ماشومې سره لوی ظلم شوی دی.
خشته ډیره وخته کشنی سترګې وي سپینې ما خو ډیر ظلم له سره روکې وشو. الله تعالی په قرآنو په پردو پوزن شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اوړو د میلیونو مالکان او دکانداران وای له پنجابه د غنمو ناکافي لیږد له وجې بیې لوړیږي او بحران پیدا کېدای شي.
بدل بحران بې بدترین بحران بې توړو وا ترته به شي خرابي.
په روانه خبرونو کې د سینې د سرطان په اړه راپور هم لرو. زمن غږ له مشال ریډیو نه اوري. رازو لمړي راپور طرف ته. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په حکومت انتقاد کړی دی. نوموړي پرون له لندنه په پارلمان کې د ګوند غړو او نورو سیاستوالانو ته په وینا کې وویل د ګرانۍ او بیروزګارۍ ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه دی بلکې په واک کې د هغه راوستونکي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه له 13 کلونو راهسې تور پورې کوي چې د هغه هیواد فوزي ادارې په 2013 کال کې د عمران خان په انتخاب کې مرسته کړې وه. خو فوز، واکمن تحریک انصاف او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تور ناسم بولي. فوز وای په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. نواز شریف په پرونی وینا کې زیاته کړه چې د عمران خان د حکومت تر نسکورولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. حکومت د نوموړي تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلي ول چې شریف د درغلۍ له قضیو څخه د ځان ژغورنې لپاره د انتخاباتو عمل او د هیواد جمهوري حکومت لانجمنوي. د غلام غوث رپورټ د شریف په خبرو پیلېږي.
اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دے چې خپل ګوند د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او د سینټ د غړو غونډې ته د لندن نه وینا کوي او د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال او په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په اخلا د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کوي. نواز شریف وویل چې د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو.
تاسو راته وایي یوازې عمران خان د دې ذمہوار وګڼم یا د دې پړا په هغه اصل ذمہوار و ده. د عمران خان راوستونکو دي د زر تر زره لری کړی. د پاکستان خلک پریشان کړی دي. چا چې دا حالات را جوړ کړی دي هغه دې قام ته د دې جواب ورکړي چې ولې د دې انتخاب کړی دي.
سلیکټرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا.
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او سینټ د غړو ترڅنګ د مسلم لیگ نون هغه کاندیدان هم د میا نواز شریف وینا ته غوږ نیولی وو کوم چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې بریا نه وه ترلاسه کړې. نواز شریف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ولګول او زیاته یې کړه.
آپ جیتے تھے الیکشن لیکن جتوا اس کو دیا گیا.
په انتخاباتو کې هم تاسو بریا ترلاسه کړې وه خو دوی هغه کامیاب وګرځولو. په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د عین نه سرغړونه شوې ده او دا جرم نشي معاف کېدلی ځکه چې د پاکستان د انتخاباتو مینډیټ غلا کړی شوی دی.
پاکستان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا آپ نے.
د نواز شریف د دې تازه سرګندونو په اخلا حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې حکومت په بیا بیا دغه ډول تورونه رد کړی دي. او د سپتمبر په شلمه نیټه د حزبي اختلاف د ګڼوندیزي غونډې څو ورځې وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف او د حزبي اختلاف د نورو مشرانو تورونه سپه دا ډول رد کړی وو.
اس میں فوج ملوث ہے, اس میں یہ ملوث ہے,
پدی کی پوز ملوث تے او دا چل دے او ہغا. مولانا فضل الرحمن پ صدارتی انتخاباتو کی برخه اغشتلی وا پ اسمبلی کی هم تاسو پ زینی قوانین او حکومت تا ووٹ ور کڑے او پ زینی مو مخالفت کڑے. نو اچانک دا سوشول دا زکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی نو د خپل ځان د بچکولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوریت حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړی ده.
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې د حکومت رانسکورولو لپاره د تحریک چلولو او جلسو جلوسونو کولو اعلان کړی دی. او مولانا فضل الرحمن یې د پاکستان ډیموکراټیک مومنت مشر ټاکلی دی.
د پاکستان سیاسي فضا د حکومت او اپوزیشن ترمنس د کشمکش انزور وړاندې کوي. کله یوې خوا د اپوزیشن د لویو مشرانو خلاف د درغلۍ او د غداري مقدمې درج کیږي نو له بلې خوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د پاکستان جمهوری غورځنګ تر سوري لاندې د عمران خان د حکومت او د ملټري اسټابلیشمنت خلاف یو موټی شوي دي. په فرایډي ټایمز کې خبریال او شنون کې نجم سیټي دی موضوع ته په یو مقاله کې کتنه کړې ده. نجیب امیر دا مقاله لوستي او جزئیات یې در سره شریکوي.
په فرایډي ټایمز کې نجم سیټي لیکي د اف آی اے یا د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې پخوانی مشر دا خبره په ډاګه کړې ده چې څنګه د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان هغه په شخصي ډول ورغوښتی وو او ورته امر کړی و چې د اپوزیشن لوی مشران دې د غداري او اداري فساد په جالي دوسیو کې ښکیل کړي. خو کله چې هغه دې کار ته غاړه کېنښوده نو هغه له لارې لرې کړی شو او اوس هغه حکم د احتساب د قومي ادارې یا نیب او د اف آی اے د اوسني مشر په واسطه پوره کیږي او عدالتونه د دغو حکمونو په وړاندې لاس په نامه ولاړ دي. په مقاله کې وړاندې د یو بل غیر عادي پرمختګ یادونه شوې ده. لیکوال لیکي د بابر رشید په نوم یو تن چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی او د پنجاب د گورنر محمد سرور او د اورګاډو د وزیر شیخ رشید سره اړیکې لري دومره جرأت لرلو چې د اپوزیشن د 200 مشرانو خلاف د لاهور په شهدره تڼک کې د غداري مقدمه درج کړي او په دغو 200 مشرانو کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د غلور مریم نواز او نور مهم کسان هم شامل دي. نجم سیټی لیکي په پاکستان کې د غدارې په لیست کې د شامل کړل شو کسانو لیست ډیر اوږد دی چې په کې ځینو مهمو کسانو کې ایک فضل الحق حسین شهید سهروردی فاطمه جنا ذوالفقار علی بوټو او اوس د نواز شریف نمونه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي بابر رشید چې د کومو کسانو خلاف د غداري مقدمه درج کړي په هغو کې د جمو او کشمیر د اوسني وزیر اعظم راجا فاروق حیدر نوم هم شامل دی چې گویا هغه د هند ایجنټ او د پاکستان غدار دی. د لیکوال په باور دې کار هندي رسنیو ته موقع په لاس ورکړه چې پر پاکستان ناتاره تنقیدي حمله وکړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشکل کې واچوي او د ورسپانې په باور منتخب وزیر اعظم مجبور کړي چې وایي هغوی د بابر رشید د اف آی آر په اړه وار له مخه معلومات نه درلودل او هغوی مسؤلیت نه قبلوي. ورسپانه لیکي که څه هم اوس د پنجاب گورنر او د اورګاډو وزیر د بابر رشید سره د څه قسم اړیکو درلودل اردوي خو تر دې وړاندې لیدل شوي چې دواړو له دغه تن سره په خوشګوار ماحول کې سیلفي عکسونه اخیستي دي. فرایډي ټایمز لیکي تر دې خندنۍ لا دا ده چې د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوهان پر ځای د دې چې د خپل اعتبار د قائم ساتلو لپاره اف آی آر ختم کړي هغه پولیسو ته امر کړی چې د جمو کشمیر د وزیر اعظم نوم دې له دې لیست لرې کړي خو نور نمونه دې په خپل ځای پرېږدي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې په خپله د بابر رشید خلاف د شهدري په پولیس سټیشن کې جنایي قضیه یا د فوجداري مقدمه درج دي هغه څنګه کولای شي چې د یو قوي سړي د ملاتړ نه بغیر په نیمه شپه د تانه اس ایچ او او یا د پولیسو مشر راپاسوي او هغه دې اړ کړي چې د داسې الزاماتو نه ډک اف آی آر دې درج کړي. فرائیڈے ٹائمز لکی په نور و غیر عادی پرمختګونو کې دا هم لیدل شوی چې دا پوزیشن ګوندون اخر هم د پاکستان د جمهوریت غورزنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت پر ضد یو شوی دی. لیکوال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روستی بیان ته هم اشاره کوي چې پکې هغه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر څنګ د ملټری یا پوځي اسټابلیشمنت خلاف هم خبرې کړي چې دا د حکومت د پاسه یو بل حکومت دی. نجم سیټی وایي جالب لا ده چې د نواز شریف دغه څرګندونې بې له کوم خنډه نشر هم شوې. فرائیڈے ٹائمز لکھی په اوسنی سیاسی کشمکش کې مریم نواز ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ملک تر ټولو مشهورې سیاسي څېرې په توګه ځان مطرح کړي، او همدارنګه مولانا فضل الرحمن هم د یو وړکی سیمه ییز مذهبي ګوند د مشر پر ځای چې پخوا به د ملټری اسټابلیشمنت سره اړیکې درلودلې، اوس د ملټری اسټابلیشمنت پر ضد د یو لوی جمهوري اتحاد د اورژبي مشر په حیث راوړاندې کړی دی. د مقالې په پای کې راغلی ک ملټری اسټابلیشمنت زر خپل دریز بدل نکړي، نو د مهال پاکستانیان په جدید دور کې د تر ټولو ګډوډیزې دورې څخه تیریږي چې د حکومت، مدني ټولنې او د پاکستان د اقتصاد لپاره به ډېرې منفي پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دی. وستا سپام د افغان سولې په اړه د راپور په لور راګرځوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. له خلیلزاد سره په سفر کې په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر هم ملګری وو. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نشي. اسمت ساروان معلومات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخې دوی په د کتنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو، د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکزی پلاو سره په کتنې کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوځ د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته تر تګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای په چارسده کې د یوې ماشومې د وژنې په تړاو اته مشکوک کسان نیولې دي. ثنا الله عباسی پرون رسنیو ته وویل د پیښې پلټنې کوي او ککړ کس به د قانون منګولو ته سپاري. د ماشومې کورنۍ وای دوه نیم کلنه زینب د اکتوبر په شپږمه له کوره وتلې وه او ورکه شوه چې د اکتوبر په اتمه یې مړې په یو پټي کې وموندل شو. د هغې د پلار په وینا لور یې په چړو وهل شوې وه. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پاچا صدقه دا سردریاب نوړاندې دا شیخ کلی اختر منیر تر مخه د د ماشوم لور زینب چې عمر یې خوشا دونیم کالو پښپغم اکتوبر د کورنا ورکه شوی و بلې پاتم اکتوبر دا زینب په چاړه چاکوانو کټ شوی مړې د کلی نه لګ ورخوا جبه کورونو کې چې د پیښور د ځو حدود دی یو پټی کې ترلاسه شو پولیسو د شک په بنیاد اته کسان نیولی دي او په لټنه ترې روان دي دا زینب لار پی حقیقت کې کړ ملزم ته د سخت نه سخت سزا غوښتنه کوي دا زینب پاړه دی وای چې پاتو بچو کې دا د ټولو کشر لور وا
دا سیو ظلم دی چې دا ظلم په تر دکې پورې چې لګی دن نن مونږ سره او سبب بل سره کی نو په مونږ سره خپل ماشومان چې سکول ته راولو یې بار مونږ مونږ به دې سره ټوبه کړلو تمہارا کوترې مشين دې بدل کا کوترا مو تر کوم خرڅوې دا دې دې کې یو ولکت ادا سره دیوانه موبائل جیب کے اتاریں گے کلو میٹر بار گنو پا گنو پٹی کیا گردو لے بہرا گنو ری نہ بار یو ساری نو پاگئی کیا گردو لے خبر یار صحیح کم ظلم دے کم دا گارا روان دے چاہ دے دے نہ شورو کے ادا سینے والا گول ڈوش دے دا خو یو ماشوم را زکه ما کړو زما رول کړی وی نو موږ به چیرې موږ بس ظلم کړی نو دا خو پاکه ماشوم اور دی خو نس ظلم کړو نه چا سره زیاتې کړو دا کدا وټول عمر زدا زمون کمی
دا ماشوم زینب چاچی وای چې ضرورت ډیر غټ درد او تکلیف رسیدلې دی خپل به وسدی نو د حکومت نه د انصاف پته مدي
زینب زما لی ورسه و لور مې وا پاکه ماشوم را دونی مو کړل خبر نه ورلی او خپل مې نه پیجن د خندل به خپل کوسه کې ناسوا مور بوتل به ډک کو نو دو سه مور ته نو شویل چې دا بن کنو مې به ان مور په ول سر کلک کو بدري بوتل او به یو لار کې ناسوا خټي کو یو خشټه ډیره و ته کښنی سرګي وی سپینې ما هو ډیر ظلم له سره روکی وشو الله تعالی په پیرانو په پردو کوزم کورونو کې سی مرغی کتلی معشومی شون ڈا سی تا بھی چکے مر ٹکول پھٹیری پیرا پاس ہی داس نے تک تور استر گی پڑ سی دلی زلم دو نہ دڑکڑے چلہ علی دلی رہ
بلخو په پاکستان کې د ماشومان او تشدد پر ضد کارکونکو یو غیر سرکاري سازمان ساحل د رپورت تر مخه روان کال په اولنۍ شپږو میاشتو کې ټول پاکستان کې خوشا 1500 ماشومان د بیلابیل تشدد او جنسي تیری ښکار شوي دي چې په کې غټه شمیره د زیاتی ورستو د وجنې هم ده دغه رپورت تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد اته ماشومان د بیلابیل تشدد پیښو ښکار کیږي بلخوا د یادې پیښې ورستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ثناء الله په 400 کې د ډی پی او په دفتر کې د اکتوبر په اتمه مطبوعاتو ته وویل چې پلټنې روانې دي د شک په بنیاد اته کسان نیولې هم دي او ضربه په پیښه کې ککړ کس هم ونیول شي دوی وایي چې د 400 د ضلع پولیسو مشر په خپل د دې پیښې پلټنې کوي دا ځکه سنو کې چې پکې ملزم نوی معلوم مونږ ته لګ د خوارې ضرورت وي چې هغه پولیس کوي او دا به هم کوخده واړی ضرب معلوم شي او سخت سزا به ورکړي شي زه دلته تاسو سره دا شمیره شریک کړم چې 13 میاشتو کې مونږ په خیبر پښتونخوا کې 300 کسان د ماشومان سره د زیاتی په تور کې نیولې دي نو دا ډېره غټه شمیره او غټه کامیابی ده بلخوا په ټولنیزو رسنیو عام اولس او په پاکستان کې د وفاقي حکومت کابینه او ځینې د پارلمان غړي هم داسې کسانو لپاره د پانسې غوښتنې کوي څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نجی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د سریان پانسې ورکولو خبره کړې وه چې ورستو وفاقي حکومت ویان هم په دې اړه د قانون جوړولو اشاره کړې وه ولې ورستو هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر ویلو چې داسې هیڅ ډول قانون سازي د دوی حکومت نه کوي بلخوا په 400 شیخ کلی کې د دغه ماشومې زینب د وجنې ورستو د پاکستان سټیزن ارګنایزیشن په نوم د انساني حقوقو یو تنظیم د پیښور پرېس کلب مخه تنن احتجاجي لاریون رابلل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اورئ د سپریم کورٹ جسټس قاضی فائز عیسی وای په آئین او قانون کې ججانو او فوزی افسرانو ته حق نشته چې حکومتي پلاټونه ورکړل شي فایزی سا دا خبری دا اکتوبر پا اتما دا ایوی مقدمه اوریدن پا محال کردی. بلخوا فوز وای چه پلاتون ورکول دا فوز دننه موجود دا یو خپل نظام دا لاندی کیگی. نور تفصیل گلایاز را کوی.
د پاکستان سپریم کورټ جسټس قاضی فایزی صاحب وای ججان او د فوج افسران حق نه لري چې سرکاري پلاټونه واخلي. نوموړي د اکتوبر پر اتمه د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال ویل چې آئین او نه هم قانون ججانو او د فوج لوړپورو افسرانو ته له حکومت د پلاټ یا ځمکې د بغیر پیسو یا په ارزان بیه د اخستو حق ورکوي. فایزی صاحب دا څرګندونې د هغې مقدمې د اوریدنې په موقع کړي دي چې تر مخه یې ستمبر 2018 کال کې د اسلام آباد اف 14 او اف 15 سکتورو کې حکومتي هاوسینګ سکیمونه ختم کړی ول. دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج شوی و چې د زیارت په ورځ کړدم وګرځول شو. د فایز عیسا په خبره ججانو ته د قانونونو جوړولو اختیار نشته، بلکې یوازې تشریح کولی شي او کچاري یو قانون له آئین سره په ټکر کې وي نو هغه ختمولی شي. د سپریم کورټ جسټس فایز عیسا په خپل اضافي نوټ کې دا هم لیکلي چې د مخصوص اجازت پرته د وزیر اعظم په ګډون هیڅوک نشي کولی چې د ثوابدیدی اختیار د لاندې چاته پلاټ یا ځمکه ورکړي. جسټس فایز عیسا زیاته کړه چې په فوج کې ملازمت کوونکو لپاره مختلف قوانین نافذ دي او په هغه قوانینو کې دا نه دی ویل شوی چې یو افسر ته دی رهایشي تجارتي پلاټ یا زرعي ځمکه ورکړل شي. د جسټس فایز عیسا دغه سرګندونو په اړه قانون پوه شبیر حسین گیګیانی وای چې د ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته. شبیر گیګیانی د اکتوبر پر 9 مشال اډو ویل چې قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې سرکاري ملازمینو ته به په ریټایرمنټ پلاټ ورکول کیږي.
نو واحد د آرمی یو داسې ادارې ده چې دا یو سیستم شروع کړی دی چې ملک دی کم خخخ زین دی هغه دی مخکې نه اکوایر کی کم کس شری ټیر کی نغله بیا غیلا هغه زی کی لکه د ډیفنس غون دی کی متی زین کو په شاور کې د کو په لاور کې د کو په کراچي کې دی یا په اسلام آباد په شری ریا دا نه پای کی دی د پر پلاټو نه یا د کورونو تنظیم کړي د غور کې نور دا په یو قانون کې نشته دا په ځین په یو کې نشته نو سره پاره مې ولا لري پر یاد کې ته د دې خوشاله ورو ده پاره نو دا واهې زموږ ملک صرف دې ورکړي یو ځکه د ریمار سره شو چې نه وی حق دار دونه موږ حق دارو او دا قانوني یا یې حق د چام نه دي چې د نیر پر ریټایرمنټ ماده بدل سي پلاټ یا کور ورته.
شبیر کې ګڼي زیاته کړه چې په ټولنه کې پر دې موضوع سوک आवाज نه پورته کوي او دا امتیازي سلوک دی چې د حکومت په مختلفو محکمو لکه تعلیم صحت او نورو کې افسران په لوړو چوکو پاتې شي خدا مرات وته نه وي ترلاسه خو فوج ته دا حق ورکړل شوی دی. قاضي فایز عیسی په خپلو سرګندونو کې دا هم ویلي دي چې د فوج لوړپورو افسرانو ته پلاټ او زرعي ځمکې ملاویږي او څرنګه یې رینک یا عہده کې اضافه کیږي نو هم هغه شان ورته اضافي پلاټ او د کرنې ځمکه ورکولی شي. جسټس عیسا د فوج پخوانی مشر جنرل آصف نواز جنجو ارو شجاع نواز د کتاب کراس وارډز حواله ورکړي چې څرنګه فوج کې دننه مراد شخصي ګټو لپاره کورونه ورکول کیږي. جسټس عیسا د کتاب یو با په حواله ویلي دي چې په یو وخت کې په فوج کې د پلاټونو رواج عام شو، د سره یو نوی استحقاق ثقافت رامنځته شو او په دې کې فوج او سیول بیوروکراسي دواړه شامل شول او دا د معمول برخه وګرځیده. لیکوال عائشه صدیقه په خپل کتاب ملټري انک کې د فوج اقتصادي او شتمنۍ او تفصیلات ورکړی دی. دا کتاب په 2018 کال کې خپور شوی وو. لیکوال په کتاب کې په تفصیل سره د هغو کاروبارونو ذکر کړی وو چې فوج پکې سرمایه‌کاری کړې وه. د پاکستان په سینټ کې په 2018 کال دسمبر میاشت کې د سینیټر فرات الله بابر یوې پوښتنې په ځواب کې د هغه وخت دفاع وزیر خواجه آصف ویلي ول چې فوج نږدې 500 سوداګریزي یا تجارتي ادارې چلوي. په دې کې هاوسینګ سکیمونه هم شامل دي. په دې کې فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بهریا فاونډیشن، آرمی ویل فیر ٹرسٹ او ڈیفینس ہاؤسنگ اتارٹی شامل دی. په هغه جواب کې دا هم ویل شوی ول چې د هیواد په لوی خارونو کې د فوج سارن لاندې اته ہاؤسنگ سکیمونه د ډیفینس ہاؤسنگ اتارٹی لاندې جوړ شوی دی. د ہاؤسنگ سکیمونه کراچۍ، لاهور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، گجراوالا، بہاولپور، پېښور او کوټه کې دي. بلخوا فوج وایي چې پلاټونه ورکول د فوج دننه موجود د یو خپل نظام د لاندې کیږي. په پېښور کې د فوج ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د اکتوبر پر 9 مشال اډو ویل چې فوج کې خپل یو نظام دی او دوی په خپل پلاټونه د ډیفنس هاوسینګ اتارټی لاندې جوړوي.
حکومت طرف نه ځانګړي فوج کی زاری تو فوج والا خپل ریټایر کسانو لپاره دا چې اداري جوړې کړي دي چې دې کارواګي خوري ځل ریټایر کی د فوج نه دې لپاره به تو هغې لپاره د ویلفیر لپاره هغې یو انتظام جوړ کړی دی. هغه عام ځمکه والی په لږ قیمت واخلي، هغې کې روډونه جوړ کړي، نور فیسیلیټیز پکې جوړ کړي نړۍ قیمت کې وای په واقعي کې پلاټونه چې کوم دي خپل کسانو ته ریټایر کړي.
د پاکستان سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې په سیاست کې د فوج لاسوهنې په اړه تاوده بحثونه روان دي. د مسلم لیگ رهبر نواز شریف او نور اپوزیشن ګوندونو د فوج په سیاسي کردار نیوکې کړي، خو فوج په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرای به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
سلام شه د وخت مهم خبرونه. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې داغه واکمنونکو دي. نوموړي پرون له لندنه د ګوند سیاستوالانو ته په وینا کې زیاته کړې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلې واکمن شوی دی او دا چې د حکومت تر نسکورولو پورې به خپلې مبارزې لا دوام ورکړي. حکومت د نوموړي تازه څرګندونو په اړه سندې ویلي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې د ماینونو پاکولو ډله وا چې ځمکني ماین ورباندې 14 دلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر پرون پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي او د نوموړي سره په افغانستان کې د سولې په چارو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خوراک د نړیوال ادارې ویان په اعلان د خپل خوشاله څرګندونه کړې او دا یې د ویاړ شیبه بللې ده. او د خریستان ولسمشر سورنبای جین بیکوب ویلي د واک د تشي پوره کولو په مخه د نوي کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی.
لند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. وستا سپام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. د قرقستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا ورکړي. سورنبای جنبکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوخو اعتراض کوونکو د نوي کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. د قرقستان پارلماني ټاکنې 13 شنبه وشوې چې د خلکو له پراخ احتجاج وروسته یې پایلې باطلې شوې. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په حواله راپور جوړ کړی دی.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بلاخره د قرغزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جنبیکوف په خپله ویبپاڼه لیکلي چمتو دی د نوې کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې، کله چې په قرغزستان کې قانون یو وار بیا حاکم شو، چمتو دی د جمهوري ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جنبیکوف دغه وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د ده آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهرچیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغزستان پارلماني ټاکنې 1 شنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. دې پایلو د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې. د مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې 4 شنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جنبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه وښودله. مظاهرچیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کړی. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه 3 تنو د نوي موقت حکومت د رهبري لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له 1 شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا دا هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
زمنګ غږ له مشال ریډیو اوري. زو بلوچستان ته عوامی نیشنل ګوند د اکتوبر په اتمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کلا سیف الله کې یو جلسه وکړه چې پکې خزو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ. د سیمې خزینه غړي وایي دا یې په سیمه کې یو داسې سیاسي جلسه وه چې پکې په لومړي وار په دومره شمیر کې خزو ګډون وکړ. دغه جلسې ته د عوامی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا نه هم ځینې خزینه غړي تللي وي چې وایي د کلا سیف الله او نورو پښتون میشتو سیمو ښځې غواړي چې په سیاسي هلو ځلو کې ګډون وکړي. دغلته په سیاسي جلسو او غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه د فرخنده اسد دا راپور اورو چې د سیمې د ایوي سیاسي مشرې شاهینا کاکړ په غږ پیلېږي.
دا د عوامی نیشنل ګوند د بلوچستان اسمبلی غړي شاهینا کاکړ ده چې د اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې د خپل ګوند یوې جلسې ته وینا وکړه او د سیمې پر مسلو یې خپل غږ پورته کړ. په بلوچستان کې په سیاسي جلسو او غونډو کې د ښځو ګډون ډېر کم دی او زیاتره وخت په ولسي غونډو کې د دوی ګډون د نشت برابر وي. د اکتوبر پر 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهینا کاکړ وایي د کلا سیف الله په جلسه کې یوازې د دغه سیمې ښځې او دای په سیمه کې یو لوی پرمختګ دی چې په دومره شمیر کې ښځو په دغه جلسه کې ګډون وکړ. د عوامی نیشنل ګوند مرکزی کمیټه غړي خان زمان کاکړ د اکتوبر پر 9 مشال رادیو ته ویل د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسی او سیاسي غونډو کې د ښځو د ګډون لپاره لا هم د زیات کار ضرورت دی. نوموړی وایي ټولنه باید اوس د ښځو لپاره د کور او ګور د خبرې نه بهر فکر وکړي.
مبارزه کوو چې زموږ جلسې تر نیم زیات یا نیم چې دی په دې کې ښځې ناستې وي او نیم په کې نارینه ناستې وي. که موږ دا دعوه کوو چې موږ قانون پېژنو، که موږ دا دعوه کوو چې موږ یو روشن فکر او مترقی ګوند یو، نو موږ له دې مسؤلیت څخه سرغړونه ولای چې موږ به دغه د ټولنې دغه خوار ځواک طبقه چې په تاریخي توګه ساتل شوې ده، یوه لویه پراخ دنیا کې ساتل شوې ده، صرف د پښتنو د ټولنې مسله نه ده. چونکه موږ په کوم ځای کې سیاست کوو، په هغه کې به موږ دا مسؤلیت او رسالت په ډېر جرأت سره ترسره کوو چې د ښځینه او چاپیر چې دکنو درول شوي دي، چې په هر شکل کې دي، که په ټولنیزه بڼه دي، که په مذهبي بڼه دي، که په ریاستي بڼه دي، دغه دیوالونه به موږ نړوو.
عوامی نیشنل ګوند د اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې یوه جلسه وکړه چې پکې د ګوند مرکزی مشرانو میا افتخار حسین، امیر حیدر خان هوتی او د دغه ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکسی هم وینا وکړي. دغه جلسې ته د عوامی نیشنل ګوند د ځینو نورو برخو نه هم ښځې تللې وي چې پکې د دغه ګوند خیبر پښتونخوا یوه صوبایي مشره شازیه اورنګزیب هم وه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اکتوبر پر 9 شازیه اورنګزیب وویل دوی چې په کلا سیف الله کې له څومره ښځو سره هم ولیدل، ټولې د خپلو سیمو پر سیاسي حالاتو پوه وي او غوښتل یې چې په سیاسي هلو ځلو کې ګډون وکړي.
په داسې علاقو کې چې چیرې مخکې یوې پارټۍ هم د ښځو پارټیسپیشن چې کم دی نو په هغه کې نه انټرسټ اخیستی دی او نه هغه راوستې. پرون چې د ښځو کم پارټیسپیشن نو دا زمونږ خور شاهینا کاکړ چې کومه زمونږ ایم پی اے ده د میپرزۍ سره یې تعلق، او الحمدلله دا په اول ځل به په تاریخ کې لیکل کېږي او دا نوټ شو د ښځو کم قسم پارټیسپیشن. بیسیکلی دا د باچا خان بابا د لارې ټول ملګري دي. دا چې کم دی نو د دې کې صرف د باچا خان بابا چې کومه پارټي ده، صرف د هغه انټرسټ دی چې په دې پولیټیکل ایریدا کې یا په دې سفر کې ښځو چې کم حقوق دي
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی نائب مشره شازیه رضا مربت چې دا وخت په کلا سیف الله کې ده د اکتوبر پر 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پښتنې باید خپلو سیمو په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. نوموړی وایي دی په کلا سیف الله کې له یو شمېر ښځو سره ولیدل او خوشاله ده چې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو ښځې هم اوس په سیاسي جلسو او غونډو کې ګډون کوي.
بزاین چې په دې بلوچستان کې دوی چې بردا فست تاریخي چې شوې جلسې ته راوتلې وې، چاهې هغه د مشتي پارټۍ لحاظ سره او کدی مستب بار نه تو شزیرا غلی وی نو اغه مستر پارٹیسیپیشن او کو اور پرش منظم طریقے سے چکم کی سمجھن سوا دا تاسو به یقین نه سو کولای کی تاسو کھکری مستر پدې دوری کې شامل یو کنه
د بلوچستان پختون میشت سیما کلا سیف الله د ژوب او لورلائی ترمنس پرته ده چې ځینې برخې له ډیورنډ کرښې سره هم لګېدلې دي. د دغه سیمې د بلوچستان د صوبایي سملی غړي شاهینا کاکړ وایي دوی د کلا سیف الله تر څنګ په نورو پختون میشتو سیمو کې هم اوس په دې کار پیل کړی دی چې باید ښځې دې په سیاسي پرمختګونو، جلسو او غونډو کې خپل پوره ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوري یو ځل بیا زو د خیبر پختونخوا په لور. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د میلیونو مالکان او دکانداران وایي له پنجابه د پخوا پرتلا کم غنم ترلاسه کوي، نو ځکه د اوړو بیا لوړه شوې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل که حکومت پر وخت ستونزه حل نکړه نو په صوبه کې د اوړو د بحران پیدا کېدو ویره ده. دوی دا سرګندونې په داسې مهال کړي دي چې په صوبه کې له تیرو څو میاشتو راهسې د 40 کیلوګرامه بوری یا ترولې بیا له 800 روپو څخه 1500 روپو ته لوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د خوراکي چارو ادارې یو چارواکی وایي صوبایي حکومت له نورو هیوادونو غنم درآمد کړي او په شاوخوا یوه اونۍ کې به په صوبه کې د اوړو بیې ښکته شي. په دې اړه یې شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د اوړو میلیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي چې حکومت د میلیونو ضرورت پوره کولو کې ناکامه شوې دی. دوی وایي غنم چې ورته کم د پنجاب یا نورو ځایونه میلاویږي ډېر ګران ورته پریوزي، نو ځکه د اوړو بیه هم زیاته شوې ده.
زمونږ کې پی کې ګورنمنټ چې کوم خریداري شروع کړه د غنمو، د پنجاب ګورنمنټ په موږ پابندي لګوله، د هغې په وجه زمونږ خریداري نه شوه. اوس چې کم دی مونږ ته زمونږ صوبې ته کم از کم د 10 نه 12 هزار ټن پر ډے دا ضرورت دی. بی مونږ راکړي 3000 ټن. دلته چې زمونږ کم ریټ یا زیات دی څه مسله ده، نو د هغې مین وجه دا ده چې زمونږ غنم هم کم دي. دویمه خبره ده چې مونږ کوټه ډېره زیاته کمره 3000 ټن راکړي، نو 3000 ټن نه خو زمونږ دا د 20% عوامو خوراکه ده. مونږ 80% کسان چې کم دي دوی به څه کوي؟ دوی به مکه ګران وړا دي، پنجاب نه وړم ګران را دي، د پنجاب نه غنم هم ګران دي. غنم شته نه، مونږ ته میلیونو ته غنم پرېږي په 1220 روپے بورے تھوڑا 20 کلو چې دا مونږ ګرین کو خرچه ته واچو دا 1320 روپے نه اوړي.
د اوړو خرڅونکي غټو دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی تعریف شاه وایي چې دوی ته د پنجاب نه هم اوړه ګران ملاویږي او دغه رنګ دلته میلیونو ته د پنجاب غنم هم ګران ملاویږي. دی وایي کچری حکومت په دې حالاتو قابو اونو مندو، نو راتلونکي کې به د اوړو بیې نور هم زیاتیږي.
دا اوړو چې یو تر اوړو په بار روان دي او دا غنم ډېر زیات ګران دي، نو بلای وجه باندې دا غنم ورو ورو بیسې وایي. دنیا غنم ساته دنیا غنم په بار نه غنم روان دي، روس دوی سره روان دي، دلته غنم ورو سره نور ما روان دي، دلته غنم ډېر دي او بس په بار روان نه او کاټول کیږي نه. دا ټول انتهایی نو بدل بحران مې بهترین بحران مې اوړو وا ټول بل شي خرابي
ولې پدې مو چې کله د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې او چارواکي ارشد خان نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته وویل چې وروسته کې به د بهر ملکونو نه اغوستل شوي غنم راورسي او د هغې وروسته به نرخونه واپس خپل زوړ ځای ته راټیټ شي.
د غنمو کوټه سخت کال ډېره کمه ده. پروسه کال چې دی د اوړو کوټه د غنمو کوټه زیاته وه، اوړه به زیات وتل. دې ځل نه د هغې د نیمې نم کمه ده، چونکې نو زیاتېږي په امید دی چې له 40 ورځې کې دا زیاته شي کوټه. د بهر نه خو دي چې دی نو اغوستي دي، خریداري کړې ده، بلکې د هفته نیمه کې به شوروم شي. هر یو ډسټرکټ ته کې پیتا بار نه جازونه راغلي دي، سره راغلي دي، ولاړ دي، هغه لوډینګ کیږي، سبا سبا را رسي، سوبل روز را رسي. د دې هفته نه سوز کې و ټول ډسټرکټ کو ته غنم خو وافر مقدار سره ورسي. دا اوړو چې کوم راځي کنه ته پنجاب نه، دا را پنجاب اوړي دي، دا مارکیټ کې چې پراتي او چونکه کوټه کما ده عوام دي زیات
دی. وای چې موسمي حالات له وجې هم دا ځل غنم ډیر خراب شوی دی. دا دمره چې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا هم هر کال د غنمو او اوړو لپاره زیاتره دارومدار په پنجاب صوبوي، خو پنجاب هر کال د غنمو کټې ورستو خیبر پختونخوا ته د دې په لګلو بندیز ولګوي چې ورسره دلته د اوړو بیې لوړې شي. خو د پنجاب حکومتي چارواکي دریځ لري چې بندیز دوی ځکه لګوي چې اول خپل ضرورت پوره کړي. په خیبر پښتونخوا کې د ملي مالکانو تر مخه موجوده وخت کې د سپینو یا فاین اوړو 10 کیلو تروړه 1450 روپۍ، دغه شان مکس اوړو 1450 روپۍ، او سره یا ساده اوړو په 2850 روپۍ 10 کیلو تروړه خرڅیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. وزرتا د سینې د سرطان نه آگاهی په اړه یو راپور وړاندې کوو. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د آگاهی کمپینونه کیږي. د ډاکټرانو په وینا دا هغه سرطان دی چې مخنیوی ممکن دی او په لومړیو مرحلو کې درملنه هم کېدی شي. د دوی په خبره د پوهاوی نشتوالي له وجې زیاتره ښځې د شدید سرطان ښکار شي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او ډاکټران یې په اړه ښځو ته څه مشورې ورکوي؟ ځواب یې د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې اورو چې د سینې له سرطانه د رغېدلې ښځې په غږ پیلېږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز
دا ودا پاکستان یو نامتو لکھوالا آسما نبیل چی دا سینے لا سرطانا روغا شویدا حقی دا اکتوبر پر اتما مشال ریڈیو تول دا سینے کینسر حاغا یوازنے سرطان دی چی پورا علاج اشتا نو پکار دا چی خبر پٹا پاتک نکڑل شی او علاج یو شی.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چی دا ڈار للاسا خو سوک نشی کی ناستے خپل خیال خو ضروری دی. نو ټولو کې ضروری خبره چې زه کول غواړم دا ده چې د ویر له امله خبره پټه م ساتي، ځکه چې ډېرې ښځې خبره پټه وساتي نو یو وړه مسله ډېره غټه شي، د ناروغۍ سټیج یا پړاو سیوا شي او علاج هم مشکل شي. په ویلو سره یې علاج هم ممکن دی او ستاسو ژوند هم بچ کېدی شي
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاش په نړیواله کچه د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدره ډاکټره سایما عابد وای په پاکستان او په تیرا په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کې اوس پاکستان په ټاپ روان دی بریسټ کینسر په وجہ دا دی چې مونږه دې باندې خبره نه کوو. خیبر پختونخوا کې ډېر زیات کیسز دي. هر کال تقریبا 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کې راځي. دا ټول نه افغان والا خبره ده چې دا نمبر چې کوم دی، چې مونږه سر کینسر رجسٹر نشته نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی. او پاکستان کې هر کال تقریبا 40,000 خواتین دې بریسټ کینسر د لاسه دغه انتقال.
خدا ډاکټر سایما عابد په خبره دا ناروغي یوازې ترخصو محدود نه ده، بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل مور یې هم له سرطانه وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یو کړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف به ماته وو او هغه به دا و چې زما معمولی بلغم به راتلل. زما د بلغم د ایشو چې کومه ده لکه ډېره زیاته شوه، په سینه به معمولی شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر ته مشهور ماته وویل چې را ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ماته وویل شو چې کوم سیمپټمز هغه کې دا کېدل چې هغه تاکشتري. خدای راته وویل لی چې دا انیشل سټیج دی، ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ماته وویل نو زما سره داسې ښکاري کېدل چې ما سره په میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو هغه مرګ. خو بیا ماته پته ولګېده چې مرم خو هسې مرم. راځه چې د دې سیس سره څومره هغه وخته پورې مقابله کولی شي نو وکړه. د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه، بیا ما علاج شروع کړ او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کېمو تیرپیم شوې ده. په دا اوسنی ژوند زما دا الله تعالی له اړخه ماته انعام دی.
د ډاکټرې سایما عابد په خبره وخت راغلی چې په دې ناروغۍ په کله به خبرې وشي، څو په وخت د ناروغۍ مخنیوي او یا یې علاج وشي. هغه د ناروغۍ د علاماتو او علاج په اړه وایي
موږ خپل اگزامینیشن وکړو، خپل ځان وګورو، کدا څه څه ګلتي، کسه دا څه ګدانا، کدا څه څه سوجن عام بیټس کې بغلو نه موږ اردو کې ورته وایو. یا دې ځای کې چې دا څه اب نارمل فائنډنګز ورته ملو شي، یا دا څه څه پس ډسچارج یا بنا تی راتلل شروع شي کنه سینې نه، نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات یا سکن کې چینجز راشي، سینې کې چینجز راشي، نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي. چې کم از کم بهترین خبره دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي. هلته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کیږي چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او کا فور سټیج 4 طرح شنو فور ډیث کې فور سټیج 1 اور 2 کې چې کوم مدې راشي مدا غي علاج پوسیبل دی.
روغتیاي ماهرین وای د سینې د سرطان مشخصه وجه معلومه نه ده، خو دا په هغه خزو کې زیات وی چې عمر یې د سلويختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بیماری تیر کړی وی. د دې سربېره موټاپا یا غټوالی او د هارمون زیات استعمال هم وجه کېدی شي. په پیښور کې د هوا لور په نوم د خزو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره د یو تنظیم چلوونکي خورشید بانو وای مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهي پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
زمونږ خو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو د بریسټ کینسر اویرنس لپاره. زما خیال کې دا اویرنس ډېر زیات ضرورت دی. یو زمونږ کلچر او مین بار خلک دې دا ټیب وګڼي چې مونږ څنګه دا چاتی کینسر څنګه به مونږ ډسکس کوو. نو گورنمنٹ نه هم دا پکار دی چې آسان ذرای د یو میاشت نه دی چې مونږ د یو میاشت کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ټریټمنټ او فری میموګرافي ورکو. دې لپاره ضرورت دی پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی بھی اویئرنیس بھی آفس کی ہم زمون سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجینڈر جگہ فیمیل بھی آگے لا ہم دا دی اویئرنیس بالکل ورکون.
ڈاکٹر انوائی ٹولو جی نکو او خصو تبائی چپا میاش کی یوزل یعنی دا میاشتی نے ناجوڑے پدرے مورز دی تخپل زان معاینہ کبھی او کس مسئلہ بھی نو حتمن دی ڈاکٹر تورشی سو پا وقی علاجو شی.
زمن غږ د مشال ریډیو نه اوري. زو د شمالي وزیرستان په لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو پرون احتجاج کړی دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ورته تر اوسه د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه دی ورکړی چې له وجې لا هم په خیمو کې اوسیږي. د یادې سیمې اوسیدونکو دړکه ورکړې که حکومت د اکتوبر تر 12 پورې د سیمې سروې پیل نه کړه نو احتجاجي ناسته به کوي. خود شمالی وزیرستان انتظامی مشروعی د کرونا وایرس وبا له وجې سروې ودرولې و چې اوس یې بیا پیلوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
د میرام شاه ماچس سیمه ستنه شو خلکو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت نه غوښتنه لرله چې د ډنګو کورونو سروې د زر پیل کړي. یو احتجاج کوونکی مولا نور وویل چې مجبور شول چې په احتجاج وزي. کورونا یې ډنګ دی سروے یہ نہ کیجی
یو تاریخ رکاوی کلا بل رکاوی کو سروے میشتا دی شری کاوی نا کو کچیرے دی سوموار میں دی پرے میش سروے شری نشولے احتجاج تے میرا خپل تاریخ وشائی پاتا ای پی بی احتجاج یاوی.
یو بل احتجاج کون کہ او دما چ سو سیدون کے جاوید اقبال وائی دا واپس ای پس یہ ہم جوان پخیمو کے دے
وای وا کے مائے روپڑی نو پتہ سے سامان یادہ دے مو بال بچ گیا پسنا اسمون لندے سارا نوش کی کنا تے چا کینے والے نی سارا کڑی ہوئی چ سرنگے جو تو سروشئی
کلامو چې د ماچس کلی د ډنګو کورونو سروې پاړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان نو پوښتل نو دوی وویل چې تر اوسه زیاتره کارونه د کورونا وبا په وجه محدود شوي ول. د ماچسو په شمول د شمالي وزیرستان ټولو متاثره سیمو سروې بازر پیلوي او تیاری ورته نیول شوی. شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله د ځایي خلکو په وینا د میرامشاه میرعلي بازارونو په شمول ګڼ شمېر سیمو کې کورونا هم ړنګ کړل شوي. ماچس او ظفر ټاون د میرامشاه بازار سره لګېدلی ځایي ولسوایي نو حکومت ته زر سروې پیل کړي چې د خپل زیانمن شوو کورونو بیا رغونې کارونه پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د نړیوال بانک په یو رپورت کې راغلی چې را روان کال کې به د غریبۍ شرح نوره هم زیاته شي. دا د کرونا وایرس اثر دی چې ښایي په 2022 کال کې 1.5 میلیونه خلک غریب شي. خو دوی یادونه کړې چې حکومتونه دې له کرونا وبا وروسته د اقتصادي حالت د کنټرولولو لپاره نوي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي.
نړیوال بینک وایي ممکنه ده په 2020 کال کې د غربت کچه لوړه شي او تر دې چې په کال 2021 کې په نړۍ کې د غربت تکر خلان دي ژوند کوونکو شمیره 1.5 میلیونه ته ورسیږي. د اکتوبر په اومه د بینک لخوا جاری شوی رپورت کې لیکل شوی چې د روان کال په دسمبر کې به د غربت د کرښې لاندې راتلونکو خلکو شمیر د 1.5 میلیونه ته ورسی او په راتلونکي کال کې بیا دغه شرې د نورو زیاتېدو اندېښنه یې ښودلې. دوی لیکي چې د غربت د کرخې د لاندې راتلونکي 80% خلک به د هغه هیوادونو وي تر اوسه چې په منځنۍ درجه او یا مډل کلاس کې شامل وو. نړیوال بینک لیکي چې هر هغه تن چې 1.9 ډالرو نه کمی پیسې ګټي دا د غربت له ټولو لاندې اشاره ده، او دوی وایي چې راتلونکي کال کې به د منځنۍ او د لاندې درجې خلک لا زیات غربت سره مخ شي. بیا دلته په پاکستان کې په کاروباریانو هم ډېر اثر پرېوتلی، او دوی هم د کووډ-19 له وجې د کاروبارونو کمیدو او ختمېدو شکایت کړي، لکه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وایي.
په دنیا کې خو مطلب دی خلکو ته په کورونو کې د تعلیم سہولت شته، د صحت سہولت شته، هغه ته مطلب دی د خوراک سہولت شته. مونږ ته خو په دې وطن کې هېڅ هم نشته، او د هغې د پاسه زما د تاجران چې به د چا دوکان لږ معمولي 5 منټه کولاو شو، نو 10,000 جرمانه کړې، 10,000 جرمانه کړې، 15,000 جرمانه کړې، په زیر دې چې حکومت مونږ له ریلیف راکړي، نو هېڅ قسم څه ریلیف هم نشته دی.
لالی شاه پختونیار زیاته کړه چې د دوی کاروبار اول هم خراب و، د افغانستان سره تړلې لارې بندې وې، سړکونه یې خراب و، او د حکومتي ټیکسونو نه هم زیات پریشان و. خو کووډ-19 د دوی پر روزګار له ټولو زیات اغېز وکړ. د نړیوال بینک صدر ډیوډ مالپس لخوا یادونه شوې چې د کرونا وبا وروسته د حکومتونه د اقتصادي صورتحال قابو کولو لپاره نوي رقم کاروبارونه شروع کړي. د سینټ اف پاکستان غړی او د کامرس یا اقتصاد لپاره د جوړې قائمه کمیټې چیرمن مرزا محمد افریدی مشال ریډو ته وویل چې دوی د بندو کاروباري زونونو د بیا پرانستلو لپاره هم کوشش روان کړي، او هر کله چې دغه کولاو شي نو د کووډ-19 بې روزګار خلکو له به یو وار بیا د کاروبار موقعه هم په لاس ورشي.
دلته چې کم انډستری چې کم نه دا بیا الحمدلله بیا روانه شوه، نو اوس دستی سات ملک د گرانه والا ایلیمنٹ خوشتا خدا وړل زر تاسو ته ان شاء الله پر اسومه چې پته ولګي چې زمونږ د دې کرایسیس نه مونږ ان شاء الله وځو. خلکو ته روزګار خوشتا خو سکل نه، نو غیر د پلوونو سکل پروګرام نه شروع کو چې دا سه خلک سکل کو چې هغه په مختلف انډستری کې مونږ
نړیوال بینک وایي چې د غربت شر په کلیوالو سیمو کې زیاته وي، خو دوی بیا وایي که حکومتونو د معیشت د ښه والي لپاره کار وکړ او د کووډ-19 وروستي مزدورانو او هنر لرونکو ته د نوي قسمه کارونو شروع کولو اجازه ورکړه، نو غریبي به ختمه شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا شاهین بنیری ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډي جوړان دي کړی. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہ وار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه، بلکې د هغه واکمنون کې دي. نوموړي پرون د لندن د ګوند سیاستوالانو ته په وینا کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلې واکمن شوی دی او د حکومت تر نسکورولو پورې به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. حکومت د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د سویلي وزیرستان په لداخ کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. انتظامی چارواکي وایي د پیخان انسهر د شړنګوي سیمه کې رامنځته شوی ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان د برید ذمہواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال استن سکاټ میلر پرون په پنډی کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې یوه تاریخي مقدمه چې باید ضایع نشي. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د اعلان نن په ناروې کې د نوبل د کمیټې مشر کړی دی. کمیټې ویلي چې د کورونا وبا په نړۍ کې لوږه لا ډېره کړې ده او باید حکومتونه د ورلد فوډ پروګرام او نورو مرستندوی ادارو سره د لوږې ختمولو لپاره اړینه مالی مرسته وکړي. او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوب ویلي د واک د تشې پوره کولو په مخه د نوې کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی.
دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې په قرغیزستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ د لانجمنو پارلماني انتخاباتو په سر له قهرجنو مظاهرو وروسته خبرې روانې دي.
لدی سره سم د مشال ریډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه او د مشال ریډیو ټول ملګري اجازه غواړي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. تر بیا مو په مخه خوشاله ژوند ولرئ.